debat ao Barelius.
د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مرزا بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوی په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه شمیر ریپورتونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو 219 پروګرامونه هم وړاندې کړو چې د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا چارواکي وايي 15 هغه ګودامونه تړلې چې د قبایلي سیمو د بیکورسو خلکو مرستې پکې پټې وي. د مالدوا حکومت وايي چې په افغانستان کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ لاس ناستې وروسته د طالبان لخوا په نیول شوو کسانو کې درې د دوی د هیواد او د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ساتنه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور ځلین څامه چرواکي وايي چې پرون یې له شار سره نږدې پر جنو ګودامونو چاپی وهلی او د کډوال لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولې چې د خرص لپاره دلته شودل سی وو. د پېښور ځلین څامه وایاند پیروز شانن مشال اډیو ته وویل چې په پرونی چاپو کې درې تانه نیولې او 15 ګودامونه تړلې دي.
اړ یو ګودام کې درې تانه نه د 1000 پورې پرتی وي. دا مال موږ په کابل کې واغستلو او نور انکوایري لپاره د سټیګ اډمنستریشن ته راځي کومه تر کو چې تاسو انکوایري وکړي چې دا سامان د کوم نه پښې دی یا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوته دی. نو دا د پاره یو کمیټه جوړه شو چې په کې مې کومه خلاص او د ډیسټریکټ اډمنستریشن کسان دي هغه به دا انکوایري کوي او موږ ته رپورټ راکړي.
د قبایلی سیمو به کور خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره څو ځله مظاهره هم کړې دي. د پولیسو په سر شارکوټ کې نن د پولیسو پر موټر په بمی برید کې درې پولیس چپیان سوي دي. د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن خبريالان ته وویل چې بمی چاودنه د قمبراني سړک په انګورباغ سیمه کې د پولیسو پر ګزمکونکو موټر سوي ده. د هغه په خبره د زخمي سو کسانو حالت له خطره بهر دي. د دې برزمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی پرون له پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراخوالي په برخه کې د ځینو تړونونو تر لاسه کولو وروسته په کابل کې ویل چې اسلام آباد ته سفر به ساري ګټ درلودې. هغه پرون خبريالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبري وسوي. پرون د پاکستان د خزانه وزیر ساګدار بیا ویلی و چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دلته د پاکستان لخوا پرمختیايي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي راتلونکې میاشت افتتاح سي. د پاکستان سرکاري رادیو په اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر د جان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادي ورځ د لمانځلو په وخت په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې د دې پروژې پرانیسته به د ډسمبر په 14 نیټه کیږي. د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو بندي د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دي. د ولسمشر له دفتره په خبره سوی پرونی خبر پانه کې راغلی چې د عبدالباسط د پانسی کېدو د درول حکم ځکه ورکل سوی چې هغه په پښو مازور دي. دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول سوی او په 2010 کې په جیل کې د ټیوبرکلوسز یا ټیبي ناروغي او د ناسم درملنې له وجې په پښو کار پریشي وو. د بشر حقوقو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغ خلکو لپاره دي، نو ځکه باید عبدالباسط پانسی نسی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 24 کلونو د بند سزا ورولې ده. 90 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فدرل جج ورول. په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، بریتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو تر سره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کاوه. نوموړی په 2010 کال کې په بریتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته ولېږل شو. پر هغه تورو چې د القاعده ډلې د هغې برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو لورنزی د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن پر ویورسپانې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی وو. خبرونه لمشال اډیس خاوري. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي دوه کسان له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول سول. د مالدوا ځایناستې وزیر اعظم ګیورګي بریګان وویل چې د هلیکاپټر دوه پایلټان او یو انجینیر د دوی د هیواد دي. دا هلیکاپټر پرون په فاریاب ولایت کې د تخنیکي مشکلاتو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د بریګا په وینا په دې کې ټول یوویشت کسان وه. راپور نه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې دوه افغانان او یو بهرنی کس وژل سوی دی. یو ځای افغان طالب چارواکي ادعا کړې چې دوی 15 کسان نیولي دي او که حکومت د دوی د ژغورلو عملیات ونه دروي نو ټول به وژني. بلخوا افغان چارواکي باور لري چې د نیول سوو کسانو شمیر 18 دی. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکي چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. میدویدیف دا خبرې نن په یګاترین برګ کې تر هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې د ترکیې هوایي ځواک د شام سره پر پوله یوه روسي جنګي الوتکه وویشتل. نوموړي ویل چې د الوتکې ویشتل کېدل د داعش د وسلوالو د ساتنې په معنا دي. د زیاته کړه چې تر دې پیښې وروسته د روس او ترکیې کې زیانمنې سوي او خبرداری ورکړ چې نامعلومه ګډې پروژې منسوخ کېدلی سي او ترکی کمپنۍ د روسیې په بازار کې خپل مقام له لاسه ورکولی سي. په فرانس کې د روس ولسمشر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکه سوی پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول سوی دي. روسي سفیر الکساندر اورلونن په یورپ ون رادیو ته وویل چې پایلټ په دې بریالی سو چې ځان د شامي مشر بشار الاسد په ضد د جنګېدونکو یاغیانو له ولکې وباسي. دا پایلټ د شام د پوځ لاس تور غلی وو. یو بل روسی پایلټ بیا پرون د ترکیې لخوا د الوتکې تر ویشتلو وروسته ووژل سو. انقره وای دغه الوتکې د ترکیې د فضایي حدودو سرغړونه کړې وه، خو ماسکو بیا ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د شام په فضایي حدودو کې دننه وه. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي دي امریکا او فرانس د ترهګرۍ په وړاندې یو موټی دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او د هغوی ایډیالوجي ټولو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 80 پیسې او 103 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ او 106 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې احمد شاه زمی او احمد الله وړاندې کول. د پېښور چارواکي وایي داسې ګودامونه یې میندلي دي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوي وي. د افغانستان تجارتي پلاوی وایي پاکستان ته کړی سفر یې ګټور و.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوائنټ بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اولی روبي د 2014 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
د پاکستان ولسمشر د هغه کس د مرګ سزا د درولو حکم کړی چې په پښو مازور دی. پښتانه ملتپال وایي د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر ګوادر لارې له پښتنو سیمو تیرول نه غواړي.
حکومتي کې موږ دا خبر ورته شې چې ولوم چې دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړې ده چې اوله ترجمه و دغه لار تور کو پاغه کې یو عملی د یو انچ کار راوځي چې په دا لار کې څه ودی.
د دې تر څنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نو ریپورتونه شننې او 219 پروګرامونه هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسل کسمه چې مو په خبرونه کې مو ورده په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو په لکونو به کور کړل سوي خلکو وخت پر وخت له دوی سره د مرستو نه کېدو شکایتونه او مظاهری کړی دي. د بشور چارواکي وایي داس ګودامونه نیولې دي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل سوي وي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکان د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي او کاروبار یې پرې کاوه. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال رډیو ته وویل چې د نهه پروز د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامیه او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټی روډ باندې لګودامونو د بې کوره شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل او په ترڅ کې 15 ګودامونه تړلې شوي او درې کسان نیولې شوي دي.
او بهر یو ګودام کې د 300 نه د 400 بورې پرتی وی دا مال موږ په قبضه کې واغستلو او نور انکوایری لپاره د سټیګ ایڈمنسټریشن ته راځي کومه تور کو چې تاسو انکوایری وکړي چې دا سامان د کوم نه پښې دی دا خرڅ کړي دي او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوته دي نو دا د لپاره یو کمیټه جوړه شو چې په هغه کې مېک نه خلاص او د سټیګ ایڈمنسټریشن کسان دي هغه به دا انکوایری کوي او موږ ته رپورټ راکړي.
د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی ملک ګل صالح جان وایي چې بې کوره شوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بې کوره شوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي.
نور زموږ ورته دې خبره ته مارا کاړه خبره ته موږ دلنا راځي مطلب چې څه څه موږ کاراږي هغه د موږ ته پورا پورا راځي ځکه چې موږ په ډیره عجیب حالت کې پکار دا چې څه سره دی اپ درا کوي نور زموږ سره انتظار نه کوي ځکه چې موږ ډیر عجیب حالت ته
شمالی وزیرستانه د بیکورشوی خلکو یو بل مشر شیر آدم وای چې تر سو د بیکورشوی خلکو مرستي د دوی په خپل سار کې نوی ویشل شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
چې می شو مخ کله کدا خبره ورته وکړه چې کیما ایدی کیسه سامان مې لویږي راشن ورته مې لویږي یا پدا کې لکه میز دا کوشش وکړي میز دا ته وی چې د آی ڈی پی زنه داس کسون وخلې یو کمیټې زنه وخلې چې اغا د دغ سامان نگرانی کو د دغ خال کې په نگرانی کې د خال ته مې لویږي کدارنګ شوی وای خو بیونن دا حال نه وای او دارنګ یو ځین چې پارا ځلا کې کچیر چې به ما پیو ولې شي پدا کو د مینا کې ودغه متفیرین سامان پرې
پام دی وی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان زنی بے کور شوی خلکو د مرستو نه تر لاسه کېدو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسي احتجاجي ناشته پیل کړی دا. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
افغان چارواکي وایي چې د پاکستاني چارواکو سره یې د تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه داسې تړونونه کړي چې لمخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو لپاره د اقتصادي ودې لوی موقع برابر شي. چارواکي وایي چې دا راز د هغو ترکیاتي پروژو کار باندې تیزیږي چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته روان دي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستونه شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاستراوړنو ډک بولی او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلې دي. یاد پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیات کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفت
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولې وو څه ډول چې موږ فایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدې بحثونو څخه راځي یو په هغه سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده و دوی ته مقنعات ورکړ او یو موافقې ته ورسیدو چې ان شاء الله زموږ سوداګر بل هغې نه ګټه پورته کړي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسولینو پکې ګډون کړی وو. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو لمخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکی مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومي هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون موږ نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د اپټیکا مجلس لرو په هغې کې به د اپټا موضوع بیا ترسره څیړو او بیا به مذاکرات شروع کوو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
غلی شنواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پریښودل سي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د هغه کس د مرګ سزا درولو حکم کړی چې په پښو معذوره دی. د عبدالباسط په نامه د تن د یو کس د وژلو تور دی او عدالت ورته په 2010 کال کې د مرګ سزا اورولې وه، خو د بشري حقونو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د معذورۍ له کبله پانسي نسي ورکول کېدای. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معذوره قیدی عبدالباسط په پانسه دو میاشتو لپاره عمل درآمد ودرولې دی او د عبدالباسط د جسمانی حالت په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تیر شپه د پریزیدنت هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واضح هدوی سمو د مخکې پکیټ کې په مجرم عبدالباسط د فارج حمله شوې وه او د نوموړي د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو بالادستی به په هر صورت کې برقراره ساتل کیږي. د صدر حسین حکم راتلو نه مخکې د مجرم عبدالباسط په پانسه عمل درآمد ودرولو درخواست لاهور های کورټ رد کړی وو. بلخوا د بشري حقونو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکو نه د نوموړي په پانسه عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسه مخالفت کوي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین عمل جوړ شوی دی. د دې تر څنګ د پاکستان د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی. په خط کې ویل شوی وو چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. په دې خط کې دا هم ویل شوی وو چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکی او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسي ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسي د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټي مشر داوود خان اڅکزی وایي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره اقتصادي لارې د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب کې تیر کړي. داوود خان اڅکزی د خبرې له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي. سینیټر داوود خان اڅکزی وویل
دا ډیر اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دغه لار چې کمی درې لارې دی جوړې پاغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خې دغه نه منل چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کال تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت ارخه د ګردو پارټیان یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح د اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پردا باندې د راځي سو چې بالکل دا روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسترن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارا داری چې دی ترجیب و دغه لار تور کول کیږي د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو دا غته د دې وو تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته چې څه ولا ما پښتنه دی وکړه د کمیټې د سیکټي ته چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار واده کړی دی چې اول ترجیب و دغه لار تور کو په هغه کې یو عملی د یو انچ کار راوښی چې په دا لار کې شوی دی
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي
دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې سماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا اوس دا اوس دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده موږ ورته دغه رقم یو عملی اقدامات کوم چې درته ویلي چې تا د ملتانو د سکر موټر ویته یو سل لس عرب روپۍ کښې شولې یا یو دوه هفتې مخکې دې سیالکوټ د لودرا انډسټریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د څه شي اعلان کړی دی یو اعلان خو کې یو شی خلکو ته ښکاره کړه ریلوی لاین پښتنه مې جمعه کړه مال ریلوی لاین چیرې جوړېږي وجه هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري موږ بالکل په پوهېږو صرف دا نه وایي چې نه جوړوو او ملن یې جوړوي نه بس په خبرو کې خلکه اچولي دي خبرو در حده پورې خلکه په دې انګیج کړي دي او خپل کار یې هلته پر ایسټرن روډ باندې شروع کړی
دغه د مغربي لاره چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی یا د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالي د لار نه د ماته تول انډستریال زونز چې دی په انډستریال زونز کې یو نوی شهرونه به آبادی شي نو سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول شمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریال زونز جوړ شو نو بیا چاینا خو پر زموږ پر ملک خو شاو خو نه راګرځي هغه خو چې کومه لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کړي په هغه لار کې ښارونه وو کارخانې جوړې شولې دا کارخانې خو بیا د دې ځای څخه نه اخیستل کېږي چې بیا به دوی هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې هسې هلته بیږدي
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي دا لاره لنډه هم ده ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی د ځه خالد دروازه راځي پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی و نور صبح ته دی اړ نه دی په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې زموږ څه اندازه وا خو دا هغه دی چې زموږ ضرورت نه لري
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست د پېښور تاکال سیمې اوسیدونکو نن په پېښور کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغي له کبله تر اوسه څلور کسان مړ شوي دي خو حکومت د دوی په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیا وسته خو له سیمې د کمی اسمبلی غړي یاسین خلیل د ولس دغه تورونه ردوي ځلاند یوسفزای په دې اړه نور حال راکوي
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکو ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه څلور کسان مړ شوي او په لسګونو ناروغان دي خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپری کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خپلوینه نه راغله دی هغه سټیج ته نه رسیدلې نو تاسو له ازادې کور ته بوزي مطلب دا دی چې کله په دوه باندې د بلیډینګ شروع شون دی سپیټال ته راولې چې هغه اخرنی سټیج کې وي
لشکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینای د ډینګي ناروغي لوجي د تیری میاشتې په دیرشمه نیټه ل دې وجه مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړي شو خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نشو
د ماسپخین د درو بجو نه والا د شپې اتو بجو پوري دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاتره په فرش باندې التناس واپس می 8 بجې د کور ته راوست د شپې په سحر بیا لاړم د هفتی ورځ وا زی احمد سی بیډمټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې بیډمټ شوم د هفتی په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونښ او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د دکتور لرانو او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوي رپورټ تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره یې کمیټي ټاکلې شوې ده. له تحقیق سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپرې هم شوې ده. سرکاری شمیرے تر مخه د روان کال دوران پیښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
سو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پر میرمنو د تشدد د مخنیوي نړیوال ورځی پر موکا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نن یو غونډه وسوچې پکې د صوبای اسمبلی سپیکر د زنانو د خیر شګړی صوبای وزیري او د صوبای اسمبلی زنانو ګډون وکړ. په دې اړه په خیبر پښتونخوا او نور سیمو کې د میرمنو پر حالت خبرې شوې دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په زنانو د تشدد د مخنیوي د نړیوال ورځ په موقع نن یو غونډه وشوه. د زنانو او د خیر ښېګړې سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپو په دې مقام مشال لیډو ته ویل چې ډېر وخت راسي خیبر پختونخوا اسمبلی کې په کورونو کې په زنانو د تشدد بل پاس کولو کې خندان دي، خو ولی اوس په دغه بل علاوه په زنانو د تشدد حواله سره نور قانون سازي هم وکړي شي.
نن عالمي د زنانو خلاف د عدم تشدد رزم ده، قوانين شته چې کوم زیر غور هم دي، ویمن کمیشن هم پای معنی کار کوي لګیا دي، او چې دی هغه لا ډپارټمنټ سره هم دغه دي. زمونږ به همدا کوشش پی چې څومره زر تر زره کېدی شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لا نم روزي او زر تر زره اسمبلی نم پاس شي، او بیا د هغې معنی خالي قوانین پاس کول نه دي، امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي. دا زمونږ پرایورټي کې ده او ان شاء الله دې لپاره په خپل پوره کوشش وکړو.
په دې موقع د زنانه او د خیر ښېګړې پخوانی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مهرتاج روغاري مشال لیډو ته ویل چې په زنانو په کورونو کې د تشدد چې کمبل وو په هغې باندې په صوبایي سمله کې د مذهبي ګوندونو د غړو اندېښنې وې، خو له دوی 13 کال راسې په دغه باندې کار وکړو او د هغوی اندېښنې لرې کړې او په هغې باندې اوس ټول سلا شوي دي. دېنه علاوه په زنانو باندې د تیزاب اچولو بل هم تیار دی، او د ودونو یا نور څه په غرض د ښځو یا جنکو چې کوم خرڅولو عمل دی په هغې باندې هم دوی کار روان کړی دی او ډېر ژر به قانون جوړ کړي.
ډومېسټک وایلنس بل چې هغه موږ مفتي جانان سره بیکاز مفتي دی امو ځان سره کینو 2.5 کال مو ډېر هارد ورک وکړو، هغه دا به چې دې کې ځنې سيزونه دا چې دی چې اسلامیک نه دی، نو موږ هغه د ان اسلامیک دغه تر مفتي سره ټول لر کړی دی، هغه نو اوس باندې یو پکې دا رکاوټ دی. اس ار تھروینګ بالکل رکاوټ نشته ان شاء الله او شید وای ماغه بل دی، او یو دا ټریفیکینګ والا دی باندې موږ اوس کار شروع کړی دی. دا دریم بل دی د خوځا باندې
د پامل د هر کال 25 نومبر پټول نړۍ کې پزنانو د تشدد مخنیوي روز منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بی پولی خبريالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان کې د خبريالانو د وژنې په اړه یو مقاله خبره کړې. د سازمان د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې د یو خبريال حفیظ الرحمن د وژنې په حق له وای چې په یو میاشت کې د نن په صبح کې د دوو خبريالانو وژنه په ملکي د خبريالانو خراب حالت په اړه څرګندونه کوي. سازمان وای چې په کار د په دغه هیواد کې د خبريالانو خلاف تشدد ختم کړل سي. مليحه امیرزاده د دې رپورت لاندیز وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په کوهاټ کې د یو پاکستانی خبریال د وژنې غندنه کړې ده. سازمان وای د پاغه صوبه کې دویم خبريال دی چې د یوې میاشتې نه په کم موده کې وژل کیږي. د ادارې په خبره 22 کلن حفیظ الرحمن کور ته روان و چې نامعلومه وسلوالو وژلو. هغه د 13-12 کالو راهیسې صحافت کولو چې د شخصي ټي وي چینل نیو ټي وي سره کار کولو او د نیو سټار چینل مالک و. یو کال وړاندې هغه د ایشیا په نوم یوه ورځپاڼه هم چلوله. حفیظ الرحمن د یو بل خبریال زمان محسود د وژنې دوه هفته وروسته وژل شو. زمان محسود په ټانګ کې وسله والو په نښه کړی و. د زمان محسود د وژنې ذمه داري طالبانو په غاړه اخیستې وه. هغه د نئی بات او ډیلی امت ورځپاڼو لپاره کار کولو او د جنوبي وزیرستان د ټرایبل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټري و. د رپورټرز وداؤٹ بارډرز د ایشیا پیسیفیک مشن بنجامین اسماعیل وای چې په یوه میاشت کې دننه دغه خونړیو بریدونو په پاکستان کې یوارې بیا د خبریالانو خراب امنیت په ډاګه کړی دی چې د هغه په خبره په هیڅ ډول تقبلولو وړ نه دي. نوموړي د خیبر پختونخوا له انتظامی غوښتنه کوي چې د ککړو کسانو خلاف قانوني کاروایی وکړي چې دا ډول خبریالان د یرې بغیر د خپل کار کولو جوګه شي. نوموړي وایي پکار ده چې په پاکستان کې په خبریالانو تشدد ختم کړل شي. سازمان وایي که څه هم د رحمان د وژنې تر شا مقصد لا نه دی څرګند، خو په خیبر پختونخوا کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو لخوا وخت په وخت په نښه کیږي. سازمان وایي پاکستان د رپورټرز وداؤٹ بارډرز د صحافت د آزادۍ په لحاظ سره د هیوادونو په درجه بندي کې په 180 هیوادونو کې په 159 نمبر دی. سازمان وایي په مئی 2011 کال کې د خبریال سلیم شهزاد تر وژنې څلور کاله پوره کېدو پس اوس هم د خبریالانو خلاف د تشدد په سر سزا نشته.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سویل احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډي زورو. د پېښور ځلې انتظامی چارواکي وایي چې پرونی له شار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو. د پېښور ځلې انتظامی ویاند فیروز شان مشال اډیو ته وویل چې په پرونی چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی پرون له پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراخوالي په برخه کې د ځینو تړونونو تر لاسه کولو وروسته په کابل کې ویل چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پاکستان ولسمشر محمود حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د دوه میاشتو لپاره ځنډولی دی. د ولسمشر له دفتر خبرې سوي پرني خبر پاڼه کې راغلی چې د عبدالباسط د پانسې کېدو د درولو حکم ځکه ورکړ سوی چې هغه په پښو مزور دی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 30 کلونو د قید سزا ورولې ده. 29 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک یو فدرل جج واورول. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د مالدوا ځایناستې وزیر اعظم ګیورګي بریګانن وویل چې د هلیکاپټر دوه پایلټان یو انجینیر د دوی د هیواد دي. دا هلیکاپټر پرون په فاریاب ولایت کې د تخنیکي مشکلاتو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه ته ورنه کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ساتنه کوي. نوموړی ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس ولسمشر ویلي چې پرون د ترکیه لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتل وروسته په شام کې لا درکسوي پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. لا اوس هم ستاسو فام د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو تر اړوم د دې خبرونه کوربا ګلایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو په نظام شمسي کې تر ټولو لری پرته نوې سیاره موندلې ده چې د لمر سترګې نه 15 اربع کیلومتره په فاصله کې پرته ده. د جاپان سیوبورو ټلسکوپ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دغه سیاره د نظام شمسي اخري سیارې پلوټو نه هم درې چنده لری ده. او دا ښکاري چې دا سیاره برفانی ده. د ساينزانانو په وینا لومړنۍ تجزیه وروسته دغه سیارې ته V774104 نومر کړل شوی دی. د دې سیارې قطر 1590 تر 1000 کیلومتر پورې دی. ساينزانان وایي چې د نوې سیارې د جوړښت او د نظام شمسي په مدار کې د چکر وهلو په اړه د نورو تحقیقاتو ضرورت دی. د دې موندنې اعلان د امریکا فلکیاتو سوسایټي د وصل ویختم کلنې غونډه کې شوې. د دې نوړاندې په نظام شمسي کې تر ټولو زیاتې فاصله کې موجود سیاره ایرس وا چې دغه سیاري خپل سپوږمۍ هم ده او د لمر سترګې نه 15.8 کیلومتر په فاصله کې پرته ده. د یادونې ده چې د ځمکې او د لمر سترګې ترمنځ فاصله شاوخوا 14.9 لک کیلومتر ده. په دې کې تر ټولو لویه پوښتنه دا راپورته کیږي چې دغه نوې سیاره په نظام شمسي کې دننه گردش کوي او که بهر. د ساینسدانانو په اند د نظام شمسي تخلیقي ماډلو په رڼا کې دا ویل کیږي چې دغه شان سیارې په عجیب مدارو کې نه جوړیږي. د مکسیکو حکومت ویلي دي چې تور زعفراني رنگ شاهي بلبلو تحفظ لپاره پیل شوی کمپاین لوجې دغه بلبلو په شمیر کې د اضافي امکان دی. په یخنی موسم کې دغه شاهي بلبلې له یخنی نه بشکېدو لپاره له کینیډا او امریکا وروسته مکسیکو ته کډی شي او په دغه ځای کې په ځنګلو کې استوګنه کوي. په دې وروسته کلونو کې د خزنده سپریګانو او په غیر قانوني توګه د ونو پرې کولو له وجې دغه نایاب بلبلو په شمیر کې شاوخوا 90% کمی ریکارډ شوی وو. په تیر کال فروری میاشت کې امریکا، کینیډا او مکسیکو د دغه بلبلو د خوندي ساتلو لپاره په ګډه کار پیل کړی وو. په دې کې د بلبلو نقل مکانی په لاره او د عادتونو په شمول د نورو اړخونو جاج اخستل وو. د مکسیکو چارواکي وایي چې دغه هڅو ګټوري نتیجو ترلاسه کیدو کې یو کال پورې موده لګیدلې شي. دغه بلبلې شاوخوا 4000 کیلومتر سفر وروسته مکسیکو ته ځان رسوي. د بلجیم پروش کې د واورینا جوړ شوی د مجسمو ملي منتظمین وایي چې د معمول نه زیات درجه حرارت کې اضافه لوجي ورستر بلی په بیلونو کې اضافه روانه ده. د آیس میجک منیجنګ ډایریکټر فرانسیس وینډروپ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د کولینګ بل یعنی د یخ ساتلو بل د $10,000 نه زیات شوی دی چې د توقعاتو نه ډیر زیات دی. د روان کال په نومبر میاشت کې په یورپ کې غیر معمولی ګرمي ده او دغه خار درجه حرارت 14 ډیګري سیلسیس پورې رسیدلې ده. فرانسیس په خبره خلکو ته ملرله چې په نومبر میاشت کې به یخنی شي خو داسې ونه شو. په دغه میلې کې د واوري مجسمې جوړ کړل شوی وي او د دې ویلیدونه بچکېدو لپاره 2 کولینګ کمپریسرز کارول کیږي چې دغه لوی حال یخ وساتل شي. بلخوا یو مشهور ماشیاتو کارپو خبرداري ورکړي چې انسانان به ډیر زر په ماحولیاتو کې بدلون د نتیجو سره مخامخ شي. پروفیسر ریچارډ ټال وایي چې په نړیوال درجه حرارت کې 1.1 سانتي ګریډ اضافه د ګټې نه زیات زیان رسوي. د هند په کرناټکا ریاست کې یو ضعیف خزی د 3.5 نه زیات ونی لګولي او هر ورځ په خپل دغه ونو خیال ساتي. د هند کرناټکا ریاست د هوکل کلی اوسیدونکو یو سل درې کلنه سالو مرادا ته هم کا نومي خزه په دغه کلی کې 370 ونی لګولې دي او دغه ونو خیال ساتي. دغه خزه یو کروندګر سره واده کړي وخه اولاد یې نو د دې لوجه په کلی کې ورته خلکو پیغورونه ورکول. هم دغه وجه وا چې دغه خزه د ونو خیال د خپل بچو په شان شروع کو. سالو د کلی نه 4 کیلومتره بهر لس ونی لګولې وي او هر ورځ یې ورته وبا چولې. د دې وروسته یې نورې ونی ولګولې. سالو تر اوسه پورې 370 ونی لګولې دي او دیتا پورا پاملرنه کوي. د کرناټکا حکومت دغه خزی د هڅو ستاینه کړي او اوس په باقاعده توګه دغه ونو خیال ساتل کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افیس کې په دې ونې کې هم د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی پریسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس اس کی فلم سپیکٹر په لومړي نمبر دی. فلم دی پینټس مووی فور دیم او په دریم نمبر فلم لوف د کوپرز دی. بلخوا د هند سینما په باکس افیس کې د مشهور اداکار سلمان خان نوې فلم پریم رتن دن پایو په لومړنیو 500 ورځو کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو په لومړنیو 500 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم ګډی کی ګن او په دریم نمبر فلم مې او چارلز دی. د هالیوډ سینما نوی فلم گاڈز آف ایجپت لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار جیرارد بٹلر کار کړی دی. د دې فلم عکس بندی په آسټرالیا کې شوی. دا یو خیالي فلم دی چې په کې خودل شوی چې د مصر په بادشاہت سیت نومي کس قبضه وکړي او د دې پر ضد بیک نومي هیرو خپل فوج راغون کړي او د بدی پر ضد جنگ شروع کړي. فلم گاڈز آف ایجپت به د 2018 کال په فروری میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Ages have passed since the gods walked among us, before the fury swept over our land, before the war that divided us for eternity.
You're not fit to be king. It's my turn now.
Taken over Egypt and enslaved its people. Only one God can save us, but not without his eyes.
Steal from a god. Only a madman would try such a thing.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجنټ دریم فلم دی ډایورجنټ سیریز الیجنټ پارت 1 دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې ډایورجنټ سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې 570 او 480 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو شینلی وډلی، هیو جیمز، جیف ډینیلز او نیومی وایټس کار کړی دی. فلم الیجنټ به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
People think walls separate us, but they also protect us. Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with.
Nothing to worry about. You're safe now.
In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it.
And I'm one of those people.
You're the only one.
You were right all along.
We have to leave right now.
Where are we going?
Home.
This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall. They're trying to destroy us.
Where are you going?
We're saving the city.
Shoot her down.
د هندي سینما وتلې اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر لومړی مکمل شلخ پور شوی دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدې نه لرې کړل شوی وي. د فرحان امیتاب بچن سره دوستی وي. په فلم کې د امیتاب بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلو غاړي وي خو په خپل مازور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر په 2018 کال د جنوري په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
हमें ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है. थ्रो हिम आउट, सस्पेंड हिम.
जिंदगी और शतरंज में यही तो फर्क है दानिश साहब.
जिंदगी में दूसरा मौका मिलता नहीं, यहाँ शतरंज में मिल जाता.
या माला
पेश है ओंकार नाथ स्पेशल,
हमारी दोस्ती के नाम.
अगर प्याजा बादशाह के साथ लड़ेगा तो बहुत बुरी मौत मरेगा.
ये लड़ाई मेरी है दानिश साहब, इसे मुझे लड़ना ही होगा.
पंडित जी, ये लड़ाई आपकी थी, अब हमारी है.
लोकल पुलिस, आर्मी और उसकी खुद की सिक्योरिटी, इट्स अ सुसाइड मिशन.
मुझे वजीर चाहिए.
वजीर
मरेगा साले. आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूं.
खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा.
आपकी चाल.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم ایئر لفټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې اکشے کمار هندي نژاد کویتی سوداګر وی. په فلم کې خودل شوی چې په 1990 لسیزه کې عراق په کویت قبضه کړی وی او په هغه وخت کې ډیر زیات هندي وګړي په کویت کې کاروبار او مزدوري کوي او د هغوی د رابطو لپاره په لوی کچا فیشن شوی وی. په فلم کې د هغه وخت واقعیت خودل شوی. فلم ایئر لفټ به د 2014 کال د جنوري په 28 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
میرا نام رنجیت کٹیال. 1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے, کچھ لوگ جلتے تھے, لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے. مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی. ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی, دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا تو صرف وہ دیش جسے انہوں نے خود یاد کرنا بند کر دیا تھا. ایئر لفٹ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی سب سے کامیاب کوشش.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم ستاسو پام د یو بلې خبرونې پر لور راړوم. د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظمي دی.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دا هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه, نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلې چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ, بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي, یعنی چې نیول شوي, وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي, بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي, بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله, هلته یو قاري صاحب مونږ قاري عبدالظاهر نومېده, هغې مونږ ته تبلیغات کوله, هغلته د ګډې درولو ماته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستان ورسي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف باندې مو میخوان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې و چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستې وي.
بابا جنت ته چې بس دا غون په کافران دي کابل کې او ته به جنت ته په ځي وزان نسوار بابا جنت ته لاسه بس کامیاب بس دو غس نه پیغام وکړي خوشاله مچ نیولې بس لمر غوې بچ کړو
ریموټ دو با دو ریموټ وده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دا ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموټ تلته وه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکي افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلاکی زیاته ورسي پلاکی زیاته درسي ځکه هغه حکومت خلک اکثره طالبان د کون کې چې دي د پاکستان خپل دي او پاکستان کې خپل دوی فکر دوی نظر دي تر اوسه پرې د طالبانو د علماء او دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته دله فکر دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علماء په مستقیم ډول سړي ته دانه شي وای چې تاسو پلانکی زیاته ورسي ځکه هلته 2000 دي هغه اختلاف دی ترمنځ راځي د دې بیرج د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دی وایم نه چې تاسو لاسي هلته جهات یا مزي جهات.
پر دې سربېره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل رحمان بیا وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبر نه درته کړي.
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه دی راښولي چې وای دا ته باندې چا دا او کدا ماشين دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي چې دې استعمالې دا او دې ترغیب ورکول خو لاره خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسو بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي هغه وجرو کې د دې شي په قاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
د مدرسې سره ظلم. که څه هم د ځانمرګ بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوري کیږي خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وای چې په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نه دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمه تعلیم د اغی سره انلیستډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څورم البته کله ولدي هغه د مقامی اجازه تر باندې کې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلے چھے پا قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پزدکون کو کی پیدا کول کی گی چرے چھے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا زدکون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھکل اگې کام
بلخه د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی دی لیکن جنگ تا جہاد تا دې زمې یو قسم مې درته درې وخت مونږ خو دې یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي دا زمونږ مدرسو قانون دی
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې شوونکي ستونزې لري
ماشومانو ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشته
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې حکومت دې ته ترهګري یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي هیڅ څوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے مې درست نه هي
په کراچي کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون ورسته په مدرسو پسې پروپاګان پیل سو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګری ثبوت پر لري که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګری او سختدریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي
ټوله مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې دي کا تاسو به تل مسعود وګورئ یا چې مولانا مسعود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته خو ملټنت بیل د چې څوک جنگي چې دا غته نو هغه کې سپکه دي هتن لاټ شي دغه ملټ شو چې نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خو مدرسې دی خرابې مدرسې دی ار سوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدای حقیقت ته چین سومره ملټنسی زا غادي مدرسو نه غوتی دا
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا ورستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی تر سره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه هم دومره پراتونکو خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه تربیا موزه احمد شاه زمي کلی چشتن سپارم سوکاله ژوند کوله